الفا ومشكلة تنفسي فورا بش دكتور.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو, زه سید سلیمان شنایم او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه مهم خبرونه اوري. د بشری حقوقو د دفاع نړیوال بنسټونه وی د کم شرط پرته د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وټلو سره د دې احتمال شته چې د بشری حقوقو د فعالانو په ځانګړي توګه د خزو د حقوقو د فعالانو خبريالانو لاستراوړنی د ګواخ سره مخ شي. د بخنی نړیوال سازمان د بشری حقوقو د ګډو سازمانونو په استازیتوب اعلامیه خبره کړي او وی نړیوال ټولنه په ځانګړي توګه متحده ایالات, انګلستان, اروپאי ټولنه, د ناتو غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ټولو د حقوقو څخه خو په ځانګړي ډول د هغو کسانو له حقوقو څخه ساتنه وکړي چې د بشری حقوقو او مدني ټولنې د فعالانو په نوم پنهخه کیږي. په اعلامیه کې ویل شوی افغان چارواکي او نړیواله ټولنه باید له ټولو خواو څخه وغواړي چې له ملکی اهدافو څخه د نظامی لاسراوړونو لپاره استفاده ونه کړي او په دوو لسیزو کې د بشری حقوقو په برخه کې د شوو پرمختګونو ساتنه وکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د سولې د مذاکراتو په نتیجه کې په دې برخه کې شاته تګ نه کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وی د نړیوالو ځواکونو نه افغان امنیتي قوتونو ته د پوزي اډو سپارلو لړۍ نورماله روانه ده او دا پروسه به پر اتلونکو څو ورځو او اونیو کې د قرارګاګانو د پوره سپارلو پورې دوام وکړي. د دفاع وزارت یو وین فواد امان امریکا غږ ته ویلي چې د خارجي قواو تر وستلو او پوزي اډو سپارلو وروسته افغان وسلوال ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو اخستلو ته تیار دي. د امریکا د دفاع وزارت د سیشن وی پر ازویل چې تر اوسه افغانستان نه د دیار نسنه تر 40% بهرنی عسكر او ځینې تجهیزات استل شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر چې په سیګار مشهور دی په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې پر روغتیایي مرکزونو او د روغتیایي خدماتو په وړاندې کوونکو باندې خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. سیګار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یا یوناما له قوله ویلي دي چې د 2021 کال د پیل نه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې په 3 روغتیایي مرکزونو باندې بریدونه شوي دي چې 1 طالبانو ته نسبت ورکړل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی, خو سیګار ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د افغانستان سره د روغتیا په برخه کې 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت تاییدوي چې په ګمرکونو کې د پراخ فساد او مداخلو لامل هر ورځ تر 8 میلیون ډالر د افغانستان عواید ضایع کیږي. د وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د چهارشنبه په ورځ یعنی د می په 19 د ولسي جرګې په استیج وابیا غونډه کې وویل چې د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو او مامورینو په ګډون د ځینو ولایتونو والیان او نور دولتي چارواکي د افغانستان د عوایدو په ځای کولو کې لاس لري. خغری خالد ویل د عوایدو د ځای کېدو د مخنیوي د پاره یې تر اوسه په ننګرهار او قندار ولایتونو کې د ګمرکونو شپږ لوړ پوړي چارواکي له دندو ګوښه کړي دي او په نورو ولایتونو کې به هم د څارنو او پلاټونو وروسته مفسد کسان له ګمرکونو څخه ګوښه کړي. او د افغانستان او آسټرالیا ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې رسمي نیټه اعلان شوې ده. دا ټیسټ لوبه به د روان 2021 میلادي کال د نومبر میاشتې له 28 نه د دسمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې د آسټرالیا د هوبرټ ښار په بلنسټون کرکټ لوبالي کې ترسره شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه مهم خبرونه اورئ. اسرائیلي قواو نن د چهارشنبه په ورځ هم په غزې تړانګې کې د حماس په وسلوالو هوایي بریدونه وکړل. اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې پرې راکټي بریدونه کول. په غزې کې صحي ماموران وایي د مېد لسمې چې حمله شروع شوې دي تر اوسه 219 کسان وژل شوي او اسرائیلیان وایي د دوی 12 کسان د حماس پر راکټي بریدونه کې وژل شوي. د اوربند لپاره د سیمایز دولتونو او امریکا هڅې زیاتې شوي خو تر اوسه په دې مقصد کې پاتې راغلي. د پرون رئیس د بیت المقدس په ختیځ څنډه کې د عرب نشتو او اسرائیلي نشتو ناحیو ترمنځ او د اردن سیم په غاړه په هغو ناحیو کې چې اسرائیلیانو اشغال کړي لوی مظاهرې او لاریونونه وشو، او د فلسطینیانو سره د همدردۍ دپاره یې په ټولنیزو شبکو د فلسطین د بیرغ عکسونه خپرول. د کرملن ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ وویل د روسیې او امریکا د جمهور رئیسانو ولادیمیر پوتین او جو بایډن ترمنځ د احتمالي لیدنې په وخت کې ایجنډا به د ستراتیژیک ثبات د خبرو مهم ټکي وسي، خو په نورو دوه اړخیزو مسایلو به هم خبرې وکړي. جمهور رئیس بایډن چې په مارچ میاشت کې ویلي فکر کاوه پوتین یو قاتل دی، او په دې خبره یې ماسکو د واشنگتن نه خپل سفیر وغوښت. اوس یې ویلي کیدلی شي راتلونکي میاشت اروپا ته په خپل سفر کې د پوتین سره مخامخ خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي د داسې لیدنې مخکې باید د واشنگتن او ماسکو ترمنځ اختلافات حل شوي اوسي. کرملین وی دوی د داسې لیدنې په امکان غور کوي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس بایډن سره لیدنه لري. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جای این د پنشن بی پورز یعنی د می په یو ویشتمه د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن سره مخامخ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه لري. تر دې لیدنې څو اونۍ مخکې جمهور رئیس بایډن ایله د شمالي کوریا په اړه د خپل حکومت نهایي پالیسي جوړه کړه. سبا په لیدنه کې هم د دواړو مشرانو د خبرو اساسي ټکي د شمالي کوریا او د کوریا ټاپوګانو کې د اټومي وسلو ختمول شامل دي. او هند په ټوله نړۍ کې په یوه ورځ کې په کووډ 19 ناروغۍ د زیات شمیر خلکو د مړینې خبر ورکړی. د هند د صحت وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل د پرون رئیس تر اوسه 4,590 کسان مړه شوي دي. دا په هند کې د کورونا وبا په جریان کې لومړی ځل دی چې د مړو شمیر تر 500,000 زیاتېږي. هند د نړۍ دویم هیواد دی چې زیات نفوس لري، او د کورونا وبا د خپرېدو نوې څپه په دې هیواد کې لوی بشري ناورین رامنځته کړی. روغتونونه ډک دي، اکسیجن کم شوی او ناروغان لا علاج پراته دي. تر څنګ یې په زرګونو ناروغان په لارو سړکونو د درملنې په حال کې لیدل کیږي، او ځینې په بیړه د مړو د سوځولو هڅه کوي. د صحي چارو متخصصین وایي د کورونا وبا له امله د مړو شمیر تر رسمي ورکړل شوو ارقامو څو برابره ډېر زیات دی. داود د دې سات خبرو.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. که څه هم افغان حکومت په رسمي ډول د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وروستیو هغو څرګندونو ته چې د امریکا د استازو مجلس ته یې کړي دي څه نه دي ویلي، خو یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د زلمي خلیلزاد په دغو څرګندونو کې ځینې ګوت څنډنې هم شته دي. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته ویلي که طالبان له نظامي لارې واک ته د رسیدو په هڅه کې وي نو له انزوا سره به مخ شي، سیمه به ورسره مخالفت وکړي او نړیوال بندیزونه به هم پرې ولګول شي. د زلمي خلیلزاد دغو څرګندونو ته ځینې پخواني طالب چارواکي غبرګون ښيي چې د سولې خبرې به هغسې چې زلمي خلیلزاد غواړي په مخ لاړ نه شي.
زما فکر باندې که زلمی خلیلزاد په خپل طبیعت یا د امریکا په طریقه باندې سوله په افغانستان کې وغواړي، د هغې سلحې او د مداخلې فرق به نه وي. او که چیرې په افغانستان کې د افغانستان د عناناتو او سره مطابق په اسلامي میکانیزم باندې سلحه په افغانستان کې راشي، زه فکر نه کوم چې طالبان دې مخالف شي.
خو یو شمیر نو سیاسي شنونکي وایي زلمی خلیلزاد اړ دی تر څو سولې ته د رسیدو په خاطر طالبانو ته یو لړ ګوټسندنې ولري.
طالبانو د سولې د پروسې له پایلې تر اوسه پورې هغه عادلانه والی او هغه انډول چې افغانستان ولس ترې توقع لري هغه نه ده مراعات کړی، نو په دې اساس باندې نه یوازې د امریکې لخوا فشارونه او تعزیرات بلکې د نورو هیوادونو لخوا نه هم فشارونه او تعزیرات دی سبب کېدی شي چې موږ زر سولې ته راولو او تر څنګ یې د پرې لړۍ کې چټکوالی رامنځته شي.
خلیزاد د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو ته دا هم ویلي چې طالبان کولی شي د مذاکرې لپاره د سولې مسیر وټاکي، جګړه ودروي او د یو سیاسي مطرح حرکت په توګه د افغانستان پاینده کې ونډه ولري. خلیزاد په دغه خبرو کې دا هم ویلي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو خوندي وتل په داسې حال کې کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه د دفاع په ډیر کم ممکنه حالت کې دي. جمهوری دفاع وزارت وایي چې له پوځي اډو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته کوم امنیتي تشه نه درامسته شوی.
پایگاه ها و کمپ هایی که از نیروهای امریکایی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سپرده شده، نیروهای افغان مسئولیت پایگاه را به گونه درست تامین کردند و با خروج نیروهای امریکایی از این پایگاه ها هیچ نوع خلای امنیتی به وجود نیامده. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت آمادگی کامل به سر میبرند. برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی پایگاه ها و بیس ها از نیروهای امریکایی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به شکل خیلی منظم و موفقانه در حال اجراست.
خبرونو له مخې افغانستان له 13% پورې امریکایي سرتیری وتی او 15 نظامی اډی افغان پاوسته سپارلې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د مالی وزارت سرپرست خالد پاینداوی د افغانستان په ګمرکونو کې هر ورځ تر 8 میلیونو ډالر پورې ملي عواید ځای کیږي. خغلی پاینداوی نن ولسی جرګې استاد د ویل چې وزارت د سکه لپاره د ملي عوایدو د ټولولو لپاره د ټاکلي هدف نه تر اوسه شپږ فیصده شاته ده. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اورئ.
د مالی وزارت سرپرست خالد پاینده او د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته په ګمرکونو کې د عوایدو په ټولولو کې فساد، د سوداګریزو مالونو او ترانزیت په برخه کې د ستونزو، د خونکو د معاشونو د لوړولو او په ادارو کې د معاشونو د یو ډول کولو په سر د پښتنو لپاره بلل شوي وو. دغه چارواکو له خوا پر دغه موضوعاتو د بحث وړاندې یو شمېر وکیلانو له بلل شوو چارواکو پوښتنې وکړې او له هغوی وضاحت وغوښت. د کندهار د ولایت یو استازي ګل احمد کمین مالی وزارت سرپرست په ګمرکونو کې د ترانزیتي مالونو د لیک په برخه کې د فساد په اړه د دغه وزارت د اقداماتو په باب پوښتنه وکړه.
متاسفانه په ګمرکاتو کې اوس هم ژاړیا فساده فساد لرو چې د دې نمونه تاسو خپل کندهار کې هم ولیدل. په ترانزیت کې زموږ اساسي ستونزه دا ده چې کله افغانستان سرحد کې موټر داخليږي هغه له افغانستان څخه نه وځي، همدلته پاتې کیږي مواد او دا خلک دومره قوي دي چې د سیستم څخه هم باسي. دا تاسو کولای شئ چې د نورو وادو لکه تاجکستان، افغانستان، ایران یا هغه وادونه چې د اموال زی په هغه سیستم کې چیک چې واقعا څومره موټران هغه زیات د افغانستان څخه وتلی دي.
د ولسی جرګې او بلګری خالد اسد په مالیاتي ادارو کې د زنجیري فساد مسله یاد کړه. وی ویل چې د مالی وزارت د ګمرکونو رئیسان له کاره ګوښه کوي خو مفسد مامورین په دغو ادارو کې لا هم کار ته دوام ورکوي.
رئیس سکه ولټلاند ټول چینلونه په هر ګمرک کې ژوندۍ پاتوي، اما غدي چې ټول فساد په هر اداره کې کوي. تاج مثلا خپل ولاړی پکتیکا ولایت ته د پکتیکا دی ولایت دی ګمرک یعنی دا واځي هر چاته معلوم شالته څومره غلا او چور روانو. تاج خپل ولاړی وملیدل بلکې یو عسكر وملیدل چې شاید زموږ یو ډیر سرمایدار دومره پیسې او ماغه ونه لري لکه عملته یو عسكر چې هغه دومره پیسې دومره جایداد درلود. مګر برعکس هغه خلک بیرته ساتل سوی دي. هغه خلک تو فقط موقتی وخت لپاره فشار پیرا غلې ده ولی هغه خلک باید تیسسي.
د مالی وزارت سرپرست د وکیلانو پښتون ته په ځواب کې دا ومنله چې د حکومت د هڅو سره سره لا هم په ګمرکونو کې فساد شته او هر ورځ 30 میلیونه ډالر پورې ملي عواید حکومت عواید پر ځای د خلکو شخصي جیبونو ته ځي.
تخمین ما ایست که 7-8 میلیون ډالر روزه
زما اټکل داره چې د وو او اتو میلیونو ډالر پورې عواید چې باید راټول شي نه راټولېږي. دا چې ولې نه ټولېږي سو عمده دلیلونه لري. یو یې د ګمرک د کارکونکو لاس د کمشنرانو او هغو کسانو سره دی چې په ولایتونو کې په مختلفو رتبو باندې کار کوي چې له بده مرغه په ځینو ځایونو کې والی، امنیه قمندان، کمیسار هر څوک چې زور یې رسیږي پکې شامل دي.
مالی وزارت سرپرست ویل چې د ګمرکونو او نورو عایداتي ادارو د چارواکو د ګوښه کولو د واک څخه په ګمرکونو کې د اصلاحاتو لپاره کار اخلي. هغه په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د ګمرکونو د رئیسانو او نورو چارواکو ګوښه کول په دې برخه کې د بیلګې په توګه یاد کړ. د مالی وزارت سرپرست ویل چې تیر کال پرتله د ملي عوایدو ټولولو بهیر چټک شوی، خو لا هم دا وزارت د روان مالی کال لپاره د ټاکل شوي هدف څخه تر اوسه شپږ فیصد شاته پاتې. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په روان مالی کال کې د عوایدو ټولولو لپاره 214 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی. تیر کال د عوایدو ټولولو لپاره هدف 1.3 میلیارد افغانۍ و. د مالی وزیر خالد پاینده ویل چې د روان 14 لمریز کال د حمل لپاره څخه به د ښوونکو معاشونه زیات شي، خو هغوی به په معاشونو کې زیاتې شوې پیسې د روان کال له نیمایي څخه وروسته ترلاسه کړي. همداشان خالد پاینده په دولتي ادارو کې د مامورینو د معاشونو د یو ډول کولو بهیر په اړه پولیسي جرګې غړو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دغه وزارت د هڅو په ترڅ کې د افغانستان په ملکي اداره کې د 2000 ډول معاشونو د ورکولو شمیر 300 ډول معاشونو ته راټیټ شوی دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د روغتیا وزارت په تیره یوه شپه او ورځ کې په کرونا وایروس د څه باندې 455 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې ورځ تر بلې په دغه هیواد کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. عام افغانان د کرونا وایروس د پراختیا د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د روغتیایي سپارښتنو په رعایتولو ټینګار کوي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان مرستيال ډاکټر میرویس علیزی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په 1320 ساتونو کې د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 3.25 مشکوک سمپلونه ارزول شوي چې 1435 مثبت تشخیص شوي دي. دا په افغانستان کې د کرونا وایروس د دریمې سپې له پیل څخه تر اوسه په دغه وایروس د اخته شوو کسانو تر ټولو لوړ شمېر ښیي. د ډاکټر علیزی په وینا په دې موده کې لس کسان د کرونا وایروس لامل هم شوي هم دي چې ورسره په افغانستان کې په دغه وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 3015 تر رسیدلی او د مړینې کچه له 2200 څخه اوښتی ده.
د اوس لپاره موږ د کرونا په درېیمه څپه کې قرار لرو، لکه څنګه چې ټول هیوادوال ته معلومات شته چې د کرونا د درېیمې څپې لاندې د مخه ترسره شوی دی او متاسفانه وایو چې ارقام ورځ په ورځ مخ په ډیریدو دي په هیواد کې او ډیری پیښې په شرقي ولایتو کې په خپل مرکز کابل او په مرزي ولایتو هرات او قندهار کې لیدل کیږي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان مرستيالو ویل چې په دغه هیواد کې د کرونا وایروس وباله پیل څخه تر اوسه څه باندې 15500 کسان له دغه ناروغي څخه بیرته ښه شوي هم دي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د پراختیا د مخنیوي لپاره له عامو افغانانو څخه غوښتي چې روغتیايي تدابیر په جدي ډول رعایت کړي. خو یو شمېر هغه افغانان چې دغه سپارښتنې رعایتوي وایي چې اکثره خلک روغتیايي سپارښتنې جدي نه ګڼي او له همدې عمل او رستر بلې د کرونا په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راځي. د لیلا احمد او خالد پونوم د کابل ښار درې اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل
په افغانستان کې هیڅوک کرونا جدي نه ګڼي او روغتیايي سپارښتنې نه مراتوي، نو ځکه د ناروغانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. زما هیله دا ده چې خلک لږ تر لږه ماسک واچوي.
زه خو تل ماسک اچوم او نور روغتیايي تدابیر نیسم، خو په یو ګل نه سپرلی کېږي. باید ټول خلک د ځان او د خپلې کورنۍ د روغتیا لپاره روغتیايي سپارښتنې جدي مراعت کړي.
دا خو افغانستان دی، دلته بس څوک ارت سرتیری نیسي، قصه کې څوک نه دي. یو ځای کې اشپزي کوم، په خپله ماسک ماچوم، خپل هم سر وم دسکشې ماچوم. نو را سړی خپل خپل کار دی، چاته څه ویلی نه شي چې تاسو وکوه. هغه خلک باید دې شي ته توجه وکړي. هر سړی کور کې سپینګیری لري، ماشومان لري، یو ځان نه دی، هر سړی پورې نور خلک نښتي دي. دا هغې د ژوند لپاره باید سړی احتیاط وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان مرستیال وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې لا 1500 څخه زیاتو کسانو ته د کرونا واکسین شوی او په سلور ډیر شو ولایتونو کې دغه واکسین د تطبیق لړۍ په نورماله توګه دوام لري. ښاغلی علیزی زیاته کړه چې افغانستان ته د کرونا وایرس ضد نور واکسینونو د واردولو لپاره هم هڅې روانې دي.
د روغتیا وزارت هڅه کوي ترڅو د کوم واکسین د دغه موجوده واکسین د ختمېدو سره نور واکسین چې موږ په کوکس فسیلټی کې موږ سره د شپږ سمنه دوز مرسته شوې ده چې دغه لمړی محموله 4500 دوز واکسینو هغه مخکې له مخکې موږ ترلاسه کړی و او هڅه مو ده چې متبقي واکسین هم ژر تر ژره هیواد را انتقال شي او هیوادولو ته تطبیق او دغه تر څنګ دي چې نه هیواد هم د واکسین د مرسته ژمنه کړې ده چې د شي په ډیر نږدې راتلونکي هغه واکسین هم هیواد ته انتقال شي.
د کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 په دسمبر کې د چین د هوبی ایالت په ووهان ښار کې پیدا او په چټکۍ سره د نړۍ ټولو هیوادونو ته ورسید. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه په نړۍ کې کابو 1.6 میلیون او 280,000 کسان په دغه وایرس اخته شوي چې له دې شمیرې څخه باندې 3,406,000 کسان مړه شوي دي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د امیر روغتیا وزارت سلاکار وایم چې تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د امیر روغتیا وزارت لخوا تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش د خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي، د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي، د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
په لسه حال کې چې د کووډ 19 د وبا مثبت پیښې مخ په کمیدو دي او په ایتالیا کې لګیدلې بندیزونه او قیودات نرم شوې دي، کډوالو یو ځل بیا اروپا ته د رسیدو په هیله خطرناک سفرونه پیل کړی دي او په ایتالیا کې د نوو کډوالو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. له روم نه واده خبریاله سابینا کاسل فرانکو د رالیګلی رپورت خلاصه له سید سلیمان شانه واوري.
تیر کال د کورونا د کووډ 19 وبا له خپرېدو وروسته ایتالیا ته په قاچاقي لارو باندې د کډوالو او مهاجرینو بهیر په ټپه درېدلې و، خو اوس یو ځل بیا دغه لړۍ پیل شوې ده او په سلهاو تازه دم کډوال په اروپا کې د یو نوي خوژند پیل کولو په هیله په خطرناکو ابي لارو باندې ایتالیا ته مخه کړې ده. د موسم ښه کېدو او په ایتالیا کې د کووډ 19 لخپړې وروسته د چارواکو لخوا د لګیدلو بندیزونو او قیوداتو نرمولو هم دغه کډوالو د بهیر په ګړندې کولو کې مرسته کړې. په دغه وربړې کې شته یو کې د ګنجایش نه زیات کسان ناشتي چې هر شیبه په سمندر کې د ډوبېدو خطر موجودي. انساني قاچاق باران د موسم د ښه کېدو نه ګټه پورته کوي. په داسې حال کې چې موسم ښه شوی دی او د مدیترانې د سمندرګي طوفاني څپې کمی شوی دی، د لیبیا د ساحل او د ایتالیا د لامپیدوسا د کوشین ټاپو ترمنځ په اوبو کې د کډوالو د ژغورلو لپاره عملیات هم سره پیل شوی دی. په عین وخت کې د ایتالیا د چارواکو اندېښنه زیاته شوې چې سږ کال په دوبی کې به د لیبیا نه زیات شمېر کډوال ایتالیا ته را رسیدو هڅې پیل کړي. د سی آی فور یا د سمندر د څلور سترګو په نوم د جرمني د وی خیریه مؤسسې کشتۍ د کډوالو د ژغورلو په خاطر پروانه میاشت کې عملیات پیل کړل او تر دې دمه له 300 زیات کډوال په اوبو کې لغرقېدو نه ژغورلې دي. د دغه کشتۍ چلوونکو اروپایي اتحاد ته خاص کړی دی چې کشتۍ ته د لنګر د اچولو اجازه ورکړي. د دغه کشتۍ د عملی ایوی ویاندی سوفیا ویډن هیلر ویل چې ژغورل شوي کډوال د افریقا د مختلفو هیوادونو او سوری او بنگلاديش اتباع دي چې د څو مختلفو عملیاتو په لړ کې وژغورل شو. یو ربلی کشتۍ چې 50 تنه کډوال پکې سپاره او د مرستې خواسې کړې او کله چې زمونږ کشتۍ هلته ورسېدله ربلی کشتۍ خالی په اوبو کې چکر وها او مسافرین غایب وو.
In less than 72 hours our crew was able to rescue more than 400 people out of distress.
دا بیا ساتونکو نه په کم وخت کې زمون کارکونکو له 400 نه زیات هغه کډوال په بوکیلو ډوبېدو نه اوس غوړل چې په سخته شیبه کې د مرستې خواس کړو. دغه کسانو کې امیدوار خزي او کم کې ماشومان هم شامل دي. داسې ماشومان هم پکې دي چې مور او پلار سره نو ملګري او یوازې اروپا ته سفر پیل کړی او له همدې عمله په یو بندر کې د لنګر اچولو خواست مو کړی دی تر څو وکولی شو چې دغه کسان له کښتۍ نه راښکته شي او په آرامه فضا کې نفس واخلي. په لاره کې ډېر مصیبتونه لیدلي. کښتۍ د عملې ظرفیت او توان مخ پر کمېدو دی. دوی اوس د اروپایي اتحاد د ځواب په انتظار دي. د ایټالیې د متعصب خلاص ګون لیگ مشر سالوینا مالټا د ټاپو د چارواکو له انکار نه وروسته په یو تبصره کې ویلې دي چې هر هیواد د خپلو آبي او ځمکنیو سرحدونو د دفاع حق لري. د یوې هفتې په موده کې د لامپیډوسا ټاپو ته له 2000 نه زیات کډوال او مهاجرین رسیدلي. ګڼه ګوڼه دومره زیاته شوې چې د نورو کډوالو د دېره کولو ظرفیت نه لري. چارواکي وایي چې نور کسان هم لګیا دي دا ټاپو ته در رسیدو هڅې کوي. د لیبیا ساحلي محافظینو په دې وروستیو وختونو کې څو ربړي کښتۍ ایساري کړي دي او ځینې کډوال بیرته خپلو ملکونو ته شړلې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان او یو شمېر نورې خیریه موسسې وایي چې زر کسان بیرته لیبیا ته راوستل. د لیبیا د ساحلي محافظینو سره مرسته کوي خو دا شرط یې پر لګولی دی چې دغه کسان به په زور او جبر په توقف کې نه ساتي او نه باید د توقف په دوران کې بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري په بلخ کې تر 1.5 تنه پورې هغه ترجمانان چې له المانیانو سره یې کار کړی له 13 ورځو راهیسې مظاهرې کوي. دوی وایي چې کلونه یې ورسره کار کړی خو اوس یې دوی د پناه اخیستو غوښتنه نه مني. ګلرحیم نیازمان په دې اړه رپورټ لري.
په بلخ کې ټول هغه کسان چې له المانیانو سره د ترجمانۍ او نورو نظامی برخو کې دندې کړي وایي چې د دوی د پناه اخیستو غوښتنلیکونه نه مني. دوی وایي چې المانی عسکر ورته ویلي هغه کسان چې له 2 کالو زیاته موده مخکې دندې خوشي کړي د هغوی غوښتنلیکونه نه مني. خو ترجمانان وایي چې د دوی ژوند له خطر سره مخ دی او په اختر کې له اوربند څخه په استفادې په مزار شریف کې د المانیانو اډې ته راغلي دي.
زم جاوید احمد زای ژباړون کوي مات له المانانو سره موږ دوی نه غوښتنه دغه ده چې موږ ژوند ډیر زیات په خطر کې ده. د طالبانو له خوا نه د هغه له طرف نه موږ خائن خطاب کیږو، یعنی هغه وایي چې دغه تاسو وایي چې دوی سره همکاري وکړله. دغه المانان چې د موږ ته د سبز قانون وضع کړی دي، مثلا چې د 2 کال تر مخ کې استعفا کړی ده یا مثلا دوی هغه بخش تړل شوی ده هغه نه مني.
دغه ترجمانان وایي چې له المانیانو سره کلو ته تللي دنده اجرا کړي او په کلی کور کې پر خلک خبر شوی دي، نو ځکه یې د ژوند سهارا تنګه شوې ده.
نو دښمن څه ده موږ نه خدا پښتنه نه کوي چې تاسو مثلا 200 څوک کار کړی دی یا څه رقم کار دی کړی ده. د بغلان نه په دغه اختر کې قربان کې موږ دلته ځانونه راورسول په بل وخت کې موږ نه سو کولای. دغه وز زخپل په بیرته په بغلان ته نه سمتللای. لوی لارې دی موږ سدي ټول دی طالبانو سره دی.
دوی وایي چې د دولت مخالفین ورته وایي ک ترجمانان نه وي خارجي قواوی خپل هدف ته نشوي رسیدلی او د ترجمانانو په ذریعه خارجيانو خپل اهداف تر لاسه کړی دي.
ډیر یو محدود ساحه د دولت په لاس کې ده او د شخص د اوس زما خپل کور خپل زندگی هغه مې پرخې دي. زه په یو کرایي اویلی کې زندگی کوم په نږدې وخت کې له هغه منطقه مونږ له لاسه ورکو. نو زه خپل کور ته خپل جایداد ته څه دي پلانانی ماته پاتې دي هغه ته حتی لاسرسي نه لرم.
دوی غوښتنه کوي چې باید المان ته انتقال شي ځکه دوی له خپل کلی کوره وتلي او پلرنۍ ځمکې او جایدادونه ترې پاتې دي. هغوی ویل هڅه به وکړي چې د طالبانو سیمې ته لاړ نه شي، خو په دې وروستیو کې هدفي وجنو نور هم اندېښمن کړي دي. المانیان د ناټو په چوکاټ کې په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې میشتو چې په کلیوالو سیمو کې به یې د طالب وسلوالو پر خلاف عملیات کول. ګلریم یزمن، امریکا ته غاښنا رادیو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په هم دي زی پایت اورسته ده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا، خدای ماشه.